السلام علیکم اتبه جشویز امید زهیر ملیم روانی خبری خبرونه تمو هرکلی کوم لمړی لند خبرونه تیر شپه د کابل په شمال کې د 1500 فامیلی سیمه کې طالب عسکرو عملیات کړي سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې په سیمه کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوې دي خو لا د دې عملیاتو کره جزئیات طالبانو رسنیو سره نه دي شریک کړي تر دې مخکې طالبانو څو واره د کابل په شمال سیمو کې شپنی عملیات کړي وو ودای کړي و چې د داعش پټنځایونه یې په نخه کړي دي د اسلامي همکاریو سازمان وایي یو لوړ پوړی پلاوی په کابل کې دی او په مهمو سیاسي حقوقي او بشري مسایلو خبري کوي د سازمان د شان به پښپا په یو ټویټ کې ولیکل چې د سرمنشي ځانګړی استاذ طارق علي بخیت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د عدلي له سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدل دي په بیان کې زیاته شوې د افغانستان سیاسي بشري اقتصادي او حقوقي مسایل چې د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړلیک سره سم لومړیتوب ورکړل شوی په دونو کې په مفصله توګه تر بحث لاندې راغلي دي خغلی طارق علي بخیت پرون د ورځې په جریان کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او عبدالله لیدو ته هم ورغلی وو د دواړو په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو لیکلي چې د لیدنه کې له افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان د مرستو غوښتنه شوې ده طالبانو په ځنیو لوړ پوړو چوکیو تازه کسان ګمارلي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې ګمارنو خبره کړې ده هغه لیکلي چې د طالبانو د مشر د پریکړې لمخې د لوړو زده کړو پخوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینې د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی همدارس قاری صلاح الدین ایوبی چې په خوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مرستیالو د زابل د امنیه قومندان په توګه او ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی په تیر یو کال کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کیږي چې په خپل مقرریو کې د وړتیا اصل په پام کې نه نیولې او غیر مسلکي کسانې په دندو ګمارلې د طالبانو له اوسنی رژیم سوار لسمیاشتې وتلې خو هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي لوبه په میلبرن کې په ځایي وخت په 2 بجو پیلېږي افغانستان کې به 2:30 بجې د لوبه پیل شي افغانستان د کرکټ او بخید انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پایلو بکی د هین ټیم ته ماته ورکړه پاکستان هم په نیمه پایلو بکی نیوزیلند مات کړ د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د خپل هیواد د ټیم د بریا هیله کړې ویلې دي چې د برېټانیا نه بعد ټول مینوالو په ګډون خپل ټیم تشویقوي هغه د انګلستان د ټیم د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړي او د خرسون خار تر نیول وروسته د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د خار د صوبات لپاره هڅې روانې دي هغه شند به مخام په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль.
Тернен махам пори дефаї звокуно де Херсон де цебан де шпейту симу контрол ахисте. Полісу де назам де тінгахт ла параці пейл кри. Да азаду шур симу хара барха ки де назам де тінгахт ха цировані ді. А узмук де бамуну де шандаулу тимуна дір кар махки лари.
Роботи у наша вибуху тех.
زیلنسکی وویل چې تر دې دمه د بمونو شندونکو 2014 توکیو بمونه کشف او لري کړي زیلنسکی خپل ټول عسکرو مننه وکړه چې د روسي پوځانو تر شاته ګروسته د خرسون خار کنټرول په لاس کې اخیسته د روسي دفاع وزارت تایید کړي چې خپل 10000 پوځان له خرسونه وستل دي دا خبرونه تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی افغان جون او خوځو د طالبانو نویو محدودیتونو ته په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافيري دا یو بېمانه کار بلل خو اندېښنه لته ده
مېرمنې زندانیان دي د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري
په ایران کې د لاریونونو دوام خو په دې لاریونونو کې د دې افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوې د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام د پایلو لپاره مو د دواړو لوبډلو د چمتووالی او د لوبډل مشرانو له څرګندونو هم خبرو او دا به هم واوري چې ملاباران څوک دی او هغه شخص څه ډول له ځان سره لزګونه په خواني کې سټونه ساتلی دي
کوم وزات درنیم سو د نه پټلرم زړې پټې کنده ورته وای کندي پټلرم
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافيره کرندیکر په افغان جون او خوځو د طالبانو نوي بندیزونه غندي کرندیکر اسلام آباد ته د خپل سفر په پا پای کې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز ویلي چې پارکونو ته د خوځو پتک بندیز به د خوځو ماشومان او افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار او د بخنې نړیوال سازمانونو هم تفریحي پارکونو لوبغالو او د خار حمامونو ته د خوځو د ورتګ ممانعت غندل ده سفیولا استانګ زیاو نور جزئیات
د افغان خزو په وړاندې د طالبانو زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه دوام لري. دا وړ د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډیکر چې له دوهی کار کوي د افغان خزو په وړاندې د طالبانو لخوا پارکونو ته د ورتګ ممانعت غندلی. اغلی کارن چې پاکستان ته تللې وه پرون یې په یو لړ ټویټونو کې ولیکلي چې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې داسې راپورونه واوریدل چې په افغانستان کې ښځې نور پارکونو ته د تګ اجازه نه لري. هغې دا پریکړه بې معنا بللي. هغې زیاته کړې ښځې حق لري چې د نارینهو په څیر پارکونو ته ولاړې شي او له دې چې اصلا د ماشومانو ساتل دوی تر غاړې وي تازه هوا او ګرځېدو ته اړتیا لري. امریکا د سفارت چارج دافیر زیاته کړې پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز به د ښځو ماشومانو او افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري. کارنډیکر چې څو ورځې په اسلام آباد کې وهلته له هغو افغان میرمنو سره هم کتلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له هېواده وتلي دي. اغلی کارن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو افغان میرمنو وطن ته د ستنېدو زیاتې هیلې درلودې خو له دې ډارېږي چې هلته به جبري ودونو ته اړ ایستل شي، له کار او زده کړو به محرومې شي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی شاوخوا 340 ورځې کېږي چې له اتم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د راپورونو له مخې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. تر ټولو وروستی همدا حمامونو، ورزشي کلبونو او پارکونو ته د ښځو په ورتګ باندې ممانعت ده. د کابل یو اوسیدونکی او د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل د طالبانو د نوي بندیز په اړه وایي:
یو اداره یا یو حکومت چې په میرمنې باندې روغ صحت او تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ میرمنې زندانیانې دي، د دوی په اداره کې حق د تفریح نه لري. په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي.
د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تفریح پارکونو او لوبغالو ته د ښځو په ورتګ بندیز په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د بریدونو وروسته لړۍ ده. د بشري حقونو څار سازمان هم د طالبانو لخوا لګول شوي نوي بندیزونه غندلي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف ماجر ازادي راډیو ته تایید کړي چې له دې وروسته ښځې پارکونو، حمامونو او سپورتي کلبونو ته نه شي تلی. څو میاشتې وړاندې بیا طالبانو ویلي وو چې ښځې کولی شي په اونۍ کې یوازې درې ورځې له نارینه پرته د کابل تفریح پارکونو ته لاړ شي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د طالبانو 14 میاشتنې واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د دوام اجازه نه ده ترلاسه کړې او ګڼو هغو ښځو چې په پخواني حکومت کې کار کاوه اوس په کور ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ورسته پیخي وڅېړي. د کمیټې ویلي هغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي چې له خبريالانو سره تاوتریخوالي کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوال کمیټې په خبر پاڼه کې د دوو افغان خبريالانو له قوله ده هم لیکل شوی چې له دوی یو یې د وسلوالو لوري تر وهلو وروسته آن به هوښه شوی. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې دا رسمي سرچینه نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد
عزت الله سلمی په کابل کې د وی خصوصي رسنۍ خبريال دی. د ادعا کوي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا غوښل شوی. نو موړی وینه پوهیږي چې د چا لخوا اول وهل وډبول شوی دی. خغلی سلمی ازادي راډیو ته وویل
له دفتر نوایست لمه د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتلم یو کس وو یونیفورم سي نه لرل. دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی، نو څوک دی شناخته دی پیژنې. همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کش یې کړم. کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست. هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژي. ما ویل مولوي صاحب څه وایست؟ وایي ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژي. په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړ او یو څه زما سر وګرځېد، ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم.
نوموړی وی تر اوسه نه پوهیږي چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړ څنګه. خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده. د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ راډیو خبريال عزت الله سلمی له کاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې ترې درې ساعته پوښتنې شوې او وهل شوی دی. د یادې کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انعکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو په اړه هم ویل شوی دی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي. له دې سره خو کې بیا په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي قضيه باید له قانوني لارو وڅېړل شي. د دې اداري مسؤل ظریف کریمی ازادي رډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه در رسنیو د شکایتو له کمیسون سره ثبت کړي، څو کمیسون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي. پر هغه د خبريالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله تر رسنیس قانون خلاف عمل دی.
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد زمون پوښتنې ځواب نه کړي. له دې ورها خو څو ورځې وړاندې یونما هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې لبد چلندۍ د خپل سر نیونو او همدارس د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بشري حقوقو سازمان په ایران کې پر روانو لاریونونو کې د مرشوب له زیاتوالي خبر ورکړی او د نورو وژنو د مخنیوي لپاره لنړیوال ټولنې د خبرګون غوښتنه کړې ده. په دې لاریونونو کې د دری افغانانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په همدې حال کې د شنبې په ورځ هم په ایران کې د محصلینو لاریونونو دوام درلود. هخوا جرمني په ایراني چارواکو د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده.
د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مرکزی په اوسلو کې دی، د شنبه پورس خبر ورکړ چې په اوسنیو مظاهرو کې د وژل شو کسانو شمیر 326 تنو ته رسیدلی. د سازمان په خبره لدی ډلې 340 ماشومان او 25 وژل شوی خزی دي. په وژل شو ماشومانو کې درې افغانان هم شامل دي. دغه سازمان معلومات ښیي چې د وژل شو کسانو شمیر یوازې له 20 ولایتونو راپور شوی او ډیرې وژنې په سیستان او بلوچستان، تهران، مازندران، کردستان، زاهدان او ګیلان ولایتونو کې شوی. د ایران د بشری حقوقو سازمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د ځواکونو ځپونکو اقداماتو ته په کتول نړیوال ټولنې غوښتي چې په وخت اقدام وکړي او د ډیرو خلکو د وژنې مخه ونیسي. پرون شنبه هم د ایران په شمیر پانتونو کې د محصلینو اعتصاب او اعتراضي غونډې روانې وې. د آزادي اروپا راډیو فارسي څنګه فردا راډیو پسندانداج او د تهران د ساينس او کلتور پانتونو کې د محصلینو د مظاهرو څو ویډیوګانې ترلاسه کړې. په دې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. تهران د علوم او کلتور پانتون محصلینو هم د مارک پر دیکتاتور شعارونه ورکړي. لبلی خو حکومتي چارواکو هڅه کړې چې د دغو مظاهرو یو بل روایت وړاندې کړي. د ایران د قضایه قوې مرستیال کاظم غریب آبادی چې نیویورک ته په سفر تللی، په امریکایي ټولنیزو شبکو تور لګولی چې ګواکې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د خبره د تبلیغاتو لپاره په لسګونو زره جعلي اکاونټونه جوړ کړي. لبلی خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د شنبه پر ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې اروپا باید د ایران د سپای پاسداران او د ایران پر حکومتي چارواکو د نویو بندیزونو په لګولو سره نور فشار راوړي. اولاف شولز د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څخه پوښتلی چې تاسو څنګه حکومت یاست چې په خپلو خلکو ډزې کوئ؟ په ایران کې له 500 ورځو زیات کې چې مظاهرې روانې دي. دغه اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان انجلۍ چې د حجاب د نریایت په تور نیول شوې وه، د اخلاقي پولیسو په توقيف کې مړه شوه. د هغې پلویانو او کورنۍ ویلي چې هغه د وهلو ټکولو له امله مړه شوې، خو چارواکو ویلي چې مهسا ناروغه وه او سکته یې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ادا کېږي چې طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پخواني جهادي قومندان او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال کلیم الله نقیب د پلار نقیب الله خون قبر کیندلی او ویجاړ کړی دی. د هغه د کیندل شوي قبر ویډیو او تصویرونو په ټولنیزو رسنیو کې هم خبره شوې ده. د کرن یو ځل بیا په پراخه کچه غبرګونونه راپورته کړي دي، خو طالبانو دا ادعاوی رد کړي دي. یو ځل بیا په طالبانو د یو بل جهادي قومندان د قبر د ویجاړولو تور په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. ویډیوګانې ښیي چې په کندهار کې د پخواني جهادي قومندان نقیب الله اخوند قبر کیندل شوی او تخریب شوی دی. نقیب الله اخوند د جمعیت اسلامي ګوند د مرستیال کلیم الله نقیبی پلار دی، هغه شخص چې له طالبانو سره خورا ډیر فکری تضاد لري او په خوای سره وسلوالې نښتې هم کړي. د نقیب الله اخوند د قبر د کیندلو تور په طالبانو پورې شوی، خو په قطر کې د طالبانو سفیر محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه دا تور رد کړی دی. هغه لیکلی د کندهار پر غنده بولسوالۍ کې د مولانا نقیب اخوند د مقبرې پاړه چې مغرزو کړیو کوم تبلیغات خپاره کړي حقیقت نه لري. د د لقوله دښمنه او مغرضی کړي غواړي چې په دې توګه د ولس او حکومت ترمنځ مشکلات ایجاد کړي. خو د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د دې سپیناوي سره سره یو شمیر پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د دې مقبرې تخریب د طالبانو کار بللی. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ټویټر پاڼه د عمل غندلې. هغه لیکلي دا ډول اقدامندانه چلند د افغانستان د مشرانو عزت چې خدای ورکړی نشي کمولی، خو د طالبانو اصلي څیره لا بربنډوي. د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو خبره کړې اعلامیه کې دا کار د موزیرو اشخاصو عمل بللی او زیاتوي. دا ډول کړنې په ټولنه کې اختلافات لا زیاتوي. عطا محمد نور چې د همزان د جمعیت اسلامي ګوند مشر بولي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا عمل له ملي شخصیتونو سره د طالبانو دښمنی بللی. هغه دا کړنه غیر انساني او غیر اخلاقي بللی او زیاتوي. دا ډول اعمال د طالبانو پر وړاندې د خلکو کرکه لا زیاتوي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د پوز د ځانګړو ځواکونو قومندان ورستیو کې بیا د کابل د امنیت ساتنې مسؤل جنرال سمی سادات هم د دې کار په خبرګون کې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو رژیم ورستر بلې د افغانستان د ملي شخصیتونو ملي هویت او ملي غرور ماتولو برنامې ته ادامه ورکوي. سمی سادات د پخوانیو جهادي مشرانو د قبرونو ویجاړول د اسلام او د افغانستان د فرهنګ خلاف عمل بللې. له طالب ویاندویانو مو د دې پخوانیو چارواکو او سیاسيونو د خوراتون دنیا کو په اړه خبرګون وغوښت خو ځواب یې را نه کړ. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم طالبان تورن شوي چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مقبرې تیږې یې دوه ځل نړولي او تر خوا یې د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق له مقبرې د موټرو تمځای جوړ کړی. طالبان په دې هم تورن شوي چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د پوهنځي تر مخه یې جوړه شوې مجسمه نړولې. د پخواني جهادي قومندان عبدالعلي مزاري تندیس هم ویجاړ کړی او په یو شمېر ولایتونو کې د پخوانیو فرهنګي او ملي څیرو په تصویرونو رنګونه شیندلي او یا یې هم پاک کړي دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالای سنگ.
نن د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پایلو بکیږي. لوبه د استرالیا په میلبورن ښار کې په ځایي وخت ماخام په 2 بجو او په کابل کې بعد 2:30 بجې پیل شي. د میلبورن کرکټ سټیډیوم د شاوخوا 100,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا لري او خی میلیونونه نور کسان دا لوبه په ټلویزیونونو وګوري.
ایم سی جی یا د میلبورن د کرکټ لوبغالی د انګلستان او پاکستان د پای لوبې کوربه ده. میلبورن دیرش کاله مخکې هم په 1992 کال کې د کرکټ د نړیوال جام د پای لوبې کوربه و چې بالاخره اتل ولی د پاکستان په برخه شوه او انګلستان ناهیله کور ته لاړ. خو د 2022 کال د کرکټ نړیوال جام بیا د کاملا نوي کرکټ او د دواړو هیوادونو د یو متفاوته ټیم ترمنځ ترسره کیږي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان جاس باتلر وایي په دې تمه دی چې ټیم اتل ولی وګټي.
We've played against them a lot recently, but of course in very different conditions.
موږ د پاکستان په وړاندې ډېر لوبې کړې خو په متفاوته شرایطو کې. طبعا چې ملبورن کې پایلوبه تر نورو سیالیو توپیر لري. په هی کې چې د یو غختلي ټیم په وړاندې لوبې کوچې د نړیوال جام پایلوبه کې طبيعي خبره ده. خو موږ به تر هغوی په ځان ډېر تمرکز کوو او سخت خواري کوو چې برای مو په برخه شي او خپل خلوبه ننداري ته وړاندې کړو.
To turn up tomorrow and give the best account of ourselves.
انګلستان د کرکټ د شلاوریز نړیوال جام په نیمه پایلو بکې د هند ټیم چې د اتلولۍ دعوی درلودي په لوی توپیر وګاټه. د هندستان د 1.9 منډو هدف یوازې په لیزو لوبغاړو جاس بټلر او الکس هیلز پوره کړ. پاکستان هم په نیمه پایلو بکې نیوزیلند ته ماته ورکړه. هغه ټیم چې د استرالیا په سټډیومونو کې هر لوبغاړی ښه بلد دی او د پاکستان په نسبت په جدول کې هم ښه روان و. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم ویلي لکه څنګه چې په وروستیو څو لوبو کې پاکستانی لوبغاړو وړتیا وښوده دا فائنل ته هم په همدې مورال ورزی.
سٹارټ اچھا نیو لیکن اس کے بعد
مونږ ټورنمنت نو پیل کړی خو وروسته خوشبو او الکه زماریانو داسې لوبمو وکړه. هلمن يم چې همداسې دوام ورکړو. هڅه کوو چې په همدې مورال فائنل کې هم ولوبي
پاکستان او انګلستان تر دې مخکې دواړه د شلوریزو لوبو اتلولې ګټلی. پاکستان په 2009 کال او انګلستان په 2010 کال کې د دوه ټیمونو ترمنځ په 15 وروستیو نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم د انګلستان تله نسبتا درنه ده او درې لوبې ګټلې. د انګلستان ټیم د مارک وود او سام کورن په څیر له چټکو بالرانو برخمن دي او تر څنګ په توپ وهنه کې د جاس باتلر او الکس هیلز
په څیر تکړه لوبغاړي لري. په پاکستان کې هم چټک بالران شاهین شاه افریدی او حارث رؤف د یادولو دي چې ورسره په توپ وهنه کې محمد رضوان او په آل راونډرانو کې د شاداب خان نوم د یادولو دی. په ملبورن کې به د کرکټ د نړیوال شلا ورځ جام په پای لوبې سره دغه ټورنمنټ هم پای ته رسیږي. که څه هم وروستۍ څو لوبې منظمې وشوې خو په ټوله کې د افغانستان په شان د ځینو ټیمونو لوبې لغوه شوې چې د ټیم ګڼ مینهوال یې ناهیلي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند مليلو مشفي روغتيي مرکز ته وداني جوړ کړي. د وداني جوړيږي تر اوسه د روغتيي مرکزونو وداني نه درلودي او کارکونکو په یو نه مناسب کرایه کور کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ وړي. دا وداني د سویډن مؤسسې لخوا د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت وداني چې یو لسخونی یو دهلیز او نورې اسانتیاوې به ولري.
په نورستان کې د سویډن مؤسسې مسول ډاکټر عبد الله روان ازادي راډیو ته وویل د ملیل او مشپی روغتي مرکز چې تر اوسه مناسب تعمیر نه لري او کارکونکو په داسې کرایه کور کې خپل دندو ته دوام ورکوي چې په صحیح لحاظ د روغتي چارو تر سره کولو جوګه نه ده. د هغه په وینا چې د صحیح کارکونکو او ناروغانو ستونزو ته په کتو سویډن مؤسسې ورته د مجهز ودانۍ لپاره 2.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې په شپږو میاشتو کې به چاره بشپړی شي.
یولس اتاقونه حال لري په منځ کې چې بیا غي منځ کې پارټیشن کیږي د خزینه او برخه جدا او د نارینه او برخه جدا. مجموعا د دې بودیجه چې د دغه ټولو برخه چې هغه کویم پکې شامل دی استنادي دیوال او دغه اضافي اتاقونه 2.5 میلیون افغانۍ د دې بودیجه ده او دغه پروژه په اگست کې شروع شوه او امیدوار یو چې فبرवरी 2023 کې ختمه شي. فعلاً په یو شخصي کور کې زمنګ ډاکټر صاحب خدمات وړاندې کوي.
خاغله روانوي د مليل او مشپی روغتي مرکز اوس مهال فری کلینیک دی خو دوی ورته د نفوس د زیاتېدو په خاطر د اساسي روغتي مرکز په کچه وداني جوړوي چې راتلونکي کې به پکې تر ډیر شو زرو پوری نفوس ته خدمات وړاندې کیږي.
چې همدغه کلینیک په حدود په 2000 نفوس ته فعلاً په دغه ساحه کې قرار لري. چون دغه نفوس په نورستان کې ډیر خور اور پروتي نو یو فرعي کلینیک ده او وروسته بیا د نفوس په زیاتېدو سره او د ضرورت په زیاتېدو سره دا ارتقاد کوي. مونږ تعمیر ورته د بیچ سي جوړ کړی دی اساسي دغه کلینیک.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د ملیل او مشپی کلینیک ته په داسې حال کې نوې ودانۍ جوړیږي چې اوس هم په یاد ولایت کې ډېرې روغتي مرکزونه ودانۍ نه لري چې لامل یې ډاکټران او ناروغان ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کومو په یاد وی ډیر لک کلونه وړاندې بسندر او نور ترانې په کیسټو کې ثبت او بیا بده ټایپونو په وسیله اوریدل کېږي. که څه هم ټکنالوژي تر ډیره د دې لړې دوام لمنځه یوړ خو سم شاید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ټایپ او کیسټ وی. یو له هغو کسانو چې دا پخوانی یادونه یې تازه ساتلی د غنزنی په اندړ ولسوالۍ کې ملا باران دی. هغه سره لزګونه د ټایپ کیسټ شته. د وای په دې کیسټونو کې داسې هم شته چې یو دانایي نږدې په 30,000 روپیو ثبت شوی دی. په دې کیسټونو کې پخوانی سندرې تر خواهی ځینې نور حماسي شعرونه او نور مسایل ځای پر ځای شوي دي. ملا باران کیسه کوي چې له د چا د ټونس ډول موټر په بدر کې 30,000 وغوښتې خو د ورنه کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټي ساتلی او تلی په یوازې توپ کې اوري نو موړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم وزات درنیم سو د نه پټل رمه زړې پټه کنده ورته وای کندی پټل رمه درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټي یا پټه په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه یې دی ور کړی.
یو وخت ډیر کثیر و ما داسې اندازن دوله سکلو شاخه به ومه څلور پته ما چې یو چا وغوښتې په هغه وخت کې ټونس موټر ورسره و نه وی هغه په هغه وخت کې موټر هم تازه پیدا شوی و غټ قیامت یې درلود لکه ما حساب وی نو اته نه لکه روپۍ قیامت درلود ما چې وغوښتې ویل دا څلور پته راکه زه به دا موټر تاته درکړم نو ما ورته انکار وکړ مال نه یې سم درکولی ما ته کې بګا سب وخندل ویل ور یې که زوی ما ورته ما زړه مې نه پیکېږي
ملا باران وایي د دغه کیسټو یا پیتو ډیره برخه یې کندې دي کنده هغه پیتې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل ثبت او بیا نورې پیتې ورڅخه ثبتېږي دی وایي له دغه پیتو سره یې زیاته مینه ده او ډیری پیسې یې پور کړې دي
او ما خپله دو دیر زره کلدارې د یوې پیتې په ثبت باندې ورکړې چې یو چا سره یوه پیته وه نو مال د ما ته ثبت راکړه بله پیته جینې ثبتومه نو بیا دو دیر زره کلدارې مې پرې ورکړې دي
دا نوموړي په باور چې دغه کیسټ اوس په یو نیم دوه لکه افغانو یو پیدا کیږي
د پټو کې فرق ده کندې پټې دغه شخو عادي پټې دي ډېر سو پنځوس روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې نو دا پټې یو نیم لکه افغانۍ دوه لکه افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډېره سخته باندې پیدا کیږي حتی داسې لکه داسې یو څوک مازی در سفتایي په پټ فروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې پنځوس زره یو لکه افغانۍ خلک پیور کوي
ملا باران وایي د دغه پیتو ډیری سندرغاړي کندهاریان دي په دغه کیسټونو کې ډیری وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي
دغه پیتنو دي عبیدالله کنداری چې شهید سو دغه پیتې دي اعظم په نامه سید محمد په نامه نور محمد استاد اغا محمد استاد روف کنداری بس په دې نامه باندې دي دا پیتې
ملا باران وایي له دغه پیتو سره یې مینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړې او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دي پلورلې دی وایي د دغه کیسټونو له اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په تلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپتریانو کې شته
لا پیغامونو طالبان لورپور چارواکو د شاخ کو چې کچیر دی په خپل نسان کې مسلکی خلک لري باید هغه سرحدات تواسي او کچیر نه لري هغه مسلکی خلک راځي راولي چې په خو سرحدات باندې ولاړو ځکه سرحدات باندې وسهم ډیر زیات ظلم شروع دی لکه یادولې سو پاکستان وحشت ناکه دومره وحشت دومره زیات وحشت چې سړی په خپل نس راولل مش ټول افغانان خوندې هلتا بنجان دی په کراچی کې لاهور کې اسلام آباد کې مسلم باغ کې او داسې نورو ځایونو کې په طالبانو لوپور چارواکو باندې درجه کوم نور باید چوپا ده نه شي او د طالبانو د پاکستان پر ضد باندې رخ پورته کې او د افغانستان سفیر چې په اسلام آباد کې ناسې په هغه باندې درجه کوم نور باید ته هم چوپا ده نه شي دروازې او باندې کې راس افغانستان ته
کله دا چې ما پیغام نشر سي د اندړو د ولسوالي مکمل روټ کله وخت طالبانو جمهوریت واخو طالبانو خراب کړی ولو اوس بیرته نه جوړېدو چارې نسته هره ورځ ټکرونه کیږي مړې پې کیږي ما هیله ده چې دا له غټو چارواکو سره شریک کړي او د اندړو د ولسوالي روټ جوړ کړي چې خدمت اندړو ولسوالي ته نه ده سوی
زه د زابل نه پیغام پرېږدم چې د زابل په ولایت کې د تیری ادارې د ملکی کارکونکو سره د مور او میرې چلند کیږي دلته تقریبا د امارت فراتک سره دوس یو پنځه اویا یا تر پنځه اتیا پورې شاوخوا هغه علما چې د جوکا په سره امامتونه درلوده یا په دارالعلوم کې امامان و استادان و یا په نورو مکاتبو کې استادان و دا ټول منفق شوي دي اوس هیڅ وظیفه نه ورکوي کله چې وظیفه پیدا کې استلام د امنیتي ملي د خواڅخه نور جوابيږي د استخبارات تر ریاست ته خواڅخه کله سی بیا جواب هم سی پر استلام باندې دالي کړي چې دا سیاسي مجرم دي ځکه دې په تیرې ادارې کې کار کړی دی نو دا که په ټول افغانستان کې هم دا سیاسي خصي خبره ده او کچيري نه نو دا یوازې په زابل کې دا خو بیا د یو با مودو هوا او خبره ده نو دې ته باید د مشرتابه د خواڅخه هدایت وسی
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې تر اوسه سره یو د ازادي رادیو خبرونو مو واوریدل. کولای شو د دې خبرونو او د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم واوري او هم یې ولولې ازادي رادیو ټکی کام زموږ ادرس دی. نږدې کېږو سات